The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
Assalamu alaikum kadar manawri dunko aw sahar munek marga da The Voice of America Jiva Radio da. نن د جمیر ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار 6 بجې او کندهار کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جولای د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. عراقی چارواکی وایي د بغداد په شمال کې یو شمیر تازه ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي. تازه بریدونه په داسې وخت سوي چې هلته د تیرې اونۍ په خونړۍ برید احتجاجونه روان وو. د پولینډ په سرشار وارسا کې د ناټو ائتلاف دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه به نن پیل کیږي. د امریکا صدر براک اوباما په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته رسېدلی دی او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په شام او عراق کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سرو زرو نوې کرنسي جاری کړې. قدرمنو اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم خبرونه او رپورټونه را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې په خپل نوبت ویل تاسو سره شریکو. خو تر دې وړاندې تاسو ټولو ته نن د اختر د درېمې ورځې مبارکي د جیو ریډیو د ټولو همکارانو لخوا درته وایو. او اوس هم د خبرونې پیل کولو عراق څخه چیرې چې پولیس او د روغتون مسؤلین وایي په څو ځانمرګ بریدونو کې چې د بغداد په شمال کې د شیعهګانو په یوه زیارت کې سوي دي لږ تر لږه 26 کسان یې وژلي او 250 نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي دغه بریدونه تیره شپه ناوخته په هغو پولیسو وسول چې له بغداد څخه 80 کیلومتره لري شمال خواته د سید محمد په زیارت کې د خلکو امنیت ساتنه کوله. پولیس همدارنګه وایي چې د لومړني چاودنې څخه وروسته یو ځانمرګي برید کوونکي او 9 وسلوال زیارت ته ننوتل او په پولیسو او زیارت کوونکو چې د اختر د لمانځلو لپاره دغه زیارت ته ورغلي وو ډزې وکړې. پولیسو درېیم ځانمرګي مخکې له دې چې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودوي وژلی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. دا بریدونه په داسې وخت ترسره سوي چې هلته ځایي وګړو د تیرې یکشنبې دروازې د خونړۍ بریدونو په اړه احتجاجونه کول او د هیواد په امنیتي وضع د اندېښنو څرګندونه کوله. د ناټو ائتلاف د غړي هیوادونو مشران نن او سبا د پولینډ په سرشار وارسا کې د دریو مهمو ستونزو په هکله غونډه کوي. په دغو ستونزو کې یوه یې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همکاري دوام، بله یې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکول او درېیمه یې په ختیځه اروپا کې د روسیې د تجاوز مخه نیول دي. دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا صدر براک اوباما وارسا ته رسېدلی. تمه کیږي چې ښاغلی اوباما به په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اغیز هم خبرې وکړي. په عراق او شام کې کارپوهان او ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دواړو هیوادونو کې تر خپلې ولکې لاندې برخو کې د سرو زرو کرنسي جاری کړې ده او د تجارت لپاره د ورکړې راکړې معیار یې ټاکلی. راپورونه وایي د سرو زرو دغه دینار چې د 1 کیرات سرو زرو سکه ده 4.15 ګرامه وزن لري او مقصد یې شامي پاوند، عراقي دینار او امریکایي ډالر له مارکیټه لري کول دي. د شام په دیر الزور کې ځایي خلک وایي چې د تیلو سوداګرو ته د داعش لخوا امر ورکول سوی چې خپل کاروبار دي د سرو زرو په دغه کرنسي کې کوي. په شام کې یو اقتصاد پوه خورشید علي کا وایي داعش اسلامي دولت وسلوله ډله غواړي چې نړۍ ته وښایي چې دوی خپل اقتصاد نړیوال مارکیټ ته پلی سي. راپورونه وایي د اونۍ د سعودي عربستان په مقدسه ځای کې له ځانمرګي برید څخه په ټوله نړۍ کې سنی او شیعه مسلمانانو ته صدمه رسېدلې او ورسره یې دا پوښتنه راپارولې چې آیا سعودي مملکت به د راتلونکي حج په موقع چې سپتمبر کې به شروع کیږي حاجیان وژغوري او که نه. د تیرې دوشنبې په ورځ په مدینه کې یو ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل سوي او 15 ټپیان وو. دغه په 24 ساعته کې دننه په سعودي عربستان کې درېیم برید وو. که څه هم د برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو یو شمیر سعودیان وایي د برید نقش نشانې د داعش د برید په ډول دي. د دغه وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په کال 2014 کې یوه آډیو پیغام کې ویلي وو چې په سعودي عربستان کې به بې ثباتي جوړوي. په عین حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مدینه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولي دي او وایي بریدګر یو سعودي وګړی و. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ د خپل هیواد د ترګري ضد قانون کې د لنجمن بدلون منځوري ورکړي. کارپوهان وایي که څه هم په نوي بدلون کې له ترګري او تندروي سره تړلي جرمونو کې سزاګانې نورې سختې سوي، خو ترګر او تندرو څوک دي دا خبره غیر واضحه ده او چارواکي ناسمه کارولی سي. او په امریکا کې د پولیسو له لاسه د دوو افریقایي امریکایانو وژنې د پولیسو د اختیاراتو په اړه یو وار بیا پوښتنې راپارولې دي. د چهارشنبې په ماښام منیسوټا ایالت کې د ټرافیک تلاشي په مهال د یو افریقایي امریکایي په وژنه د هغه ایالت ګورنر په سملاسي توګه د بې پلوه وفاقي تحقیقاتو اعلان کړی. پولیس وایي 2.5 کلن افریقایي امریکایي هغه وخت ووژل سو کله چې د هغه موټر پولیسو ودروي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري، او هم په خبرونه کې د راپورټونو ولورو ته ځو. او لومړی رپورټ لرو د ناټو د ائتلاف په باب چې د دغه ائتلاف غړي هیوادونو مشران نن او سبا د پولنډ په سر شار وارسا کې د دریو مهمو ستونزو په هکله خپله غونډه کوي. دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا صدر باراک اوباما وارسا ته رسېدلی، او تمه کېږي چې ښاغلی اوباما به په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اغېز هم خبرې وکړي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې. د غړي هیوادونو مشران په داسې وخت کې په ورسا کې غونډه کوي چې د امریکا صدر باراک اوباما اعلان وکړ چې سږ کال به د 9800 امریکایي عسکرو څخه چې په افغانستان کې دیره دي 8400 به یې هلته پاتې سي. ښاغلی اوباما په خوا پلان درلود چې یوازې 5500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او سلا او مشورې ورته ورکړي. د نړیوال او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سیاسي چارو مبصر انټونی کورزمن وای چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په سجنۍ غونډه کې به تر ډیره حده په امنیتي مسایلو خبرې وسی.
الاینسز دونټ هاف ا چویس، دی هاف تو واک اند چو گم. یو دونټ پرایورټایز کی تھریټس، یو هاف تو ډیل وذ آل اف دم.
هغه وای د ناټو ائتلافیان بل چاره نه لري او په کار د چې په یو وخت کې په زیاتو مسلو کار وکړي. کله چې ګواښونه زیات وي دا څوک نسی ویلی چې کوم یې مهم دی او په کار ده چې د ټولو سره مبارزه وسی. دا چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مسله حل سوه، د ناټو مشران په یو داسې تګلارې غور کوي چې څنګه د افغانستان د کمزوري اقتصاد چاره وکړي. د طالبانو سره په ټپه درېدلې د سولې خبرې له سره پیل کی، او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې غم هم وخوري چې مخ په زیاتې دوده. ښاغلی کورزمن په دې هکله یو ځل بیا داسې وایي:
It's not something where we are clearly losing, but whatever is happening there, we clearly are not yet winning.
موږ په افغانستان کې بایلونکي نه یو، خو دا چې اوس هلته څه روان دي دا معنا لري چې موږ ګټونکي هم نه یو. د ناټو بلاک د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه نه کوي، او یوازې یو څو غړي هیوادونه یې خپل عسکر د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو ته ورلېږلې دي. خو کله چې په روسش کال د فرانس په پایتخت پاریس کې تروریستي بریدونه وسول، ځینو مشرانو له ناټو څخه وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په خلاف د جګړې لپاره دي د ټولیزې دفاع ماده بدله کړي او په جګړې کې دي ښکیل سي. خو د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو پروفیسر ډانیل سرور بیا د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې د ناټو د ورګډې دو په خلاف خبرداري ورکوي. د وایس آف امریکا جیو ریډیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په عراق او شام کې کارپوهان او ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دواړو هیوادونو کې تر خپلې ولکې لاندې برخو کې د سرو زرو کرنسي جاري کړې ده او د تجارت لپاره د ورکړې راکړې معیارې ټاکلې. راپورونه وایي د سرو زرو دغه دینار چې د یو ویشت کیراته سرو زرو سکه ده 4.15 ګرامه وزن لري. نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک وړاندې کوي.
ځانته اسلامي ریاست ویونکي ډلې داعش خپله کرنسي جاری کړي. دغه کرنسي به شام او عراق کې د دغه ډلې د قبضې لاندې سیمو کې د تجارت لپاره کارولی شي. د کرنسي نوم یې ګولډ دینار دی چې ویل کېږي د 21 قیراتو 4.15 ګرامه د سرو زرو سکه ده. د دې کرنسي مقصد بازار کې دا وخت شامی پاونډ، عراقی دینار او امریکایي ډالر مخه نیول دي. داعش د تیلو تاجرانو ته هدایت جاری کړي چې د دوی د قبضې لاندې سیمو کې تجارت په وخت باید ګولډ دینار نومې دغه کرنسي استعمال شي. دغه معلومات د شام دیریوز نومې ښار نه ځایي فعالینو ورکړي دي. کال 2014 راسې کله نه چې داعش ځای نیولې د دغه ډلې مالي انحصار د تیلو په کاروبار دی. د شام سره تعلق لرونکی یو اقتصاد پوه خورشید علی کا وای دا د داعش لخوا ځان ته جواز جوړولو یوه هڅه ده. دوی نړۍ ته وایي د دوی ډله نړیوال بازار باندې خپل اقتصاد لاګو کولی شي. ځایي خلک ګڼي د سرو زرو دغه سکو استعمال سره به ځایي اقتصاد کې ډیره ګرانی او افراط زر جوړ شي. شام کې داعش په مظالمو راپورونه جاری کوونکې تنظیم یو غړی حسین عیسی چې تعلق یې رقا سره دی وایي د داعش لخوا د کرنسۍ د اعلان سره سم د شیانو بیې برختلې دي. ښاغلی حسین عیسی وایس آف امریکا ته ویلي بازار کې تجارت کوونکي دغه د سرو زرو کرنسي د تیرو دوو اونو راسې استعمالوي. کال 2015 کې یو ویډیو پیغام کې داعش ویلي وو د دوی د سرو زرو کرنسي به مارکیټ کې د امریکایي ډالر پر ځای هغه سیمو کې شروع کیږي کومې چې د دوی د قبضې لاندې دي. دوی ویلي وو دا به د امریکایي ډالر د زوال شروعات وي. دین وړاندې دغه ډلې لخوا د کاغذ کرنسي هم جاری شوې وه خو بازار کې عملي نه شوه. اقتصاد پوه خاغر علی کا وایي دغه ډله به ډېرو ستونزو سره مخ کیږي چې پکې یوه غټه مسله په دومره غټه کچه د سرو زرو موجودګي ده چې دغه سکې جوړې کړې شي. د وایس آف امریکا ته ویلي داعش د جنگ اقتصاد چلوي او د سرو زرو پیداوار به مشروط د هغه سیمو سره وي کومې چې د دوی د قبضې لاندې دي. تیرو څو میاشتو راسې دغه ډله شام او عراق کې یو شمېر سیمو کې د ماتې سره مخ شوي او زیاتره سیمې ترې حکومتي ځواکونو بیرته نیولي. سیړنکاران ګڼي د سرو زرو کرنسۍ استعمال سره د دغه ډلې اقتصاد ته هیڅ ګټه نه رسي او دې سره ځایي یا نړیوال مارکیټ باندې هم کوم اغیز نه راځي.
دا د وایس آف امریکا جبه ریډیو دا ګلو قدر منه اوریدونکو له خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوری. سهار په خیر. او نن به قربانوي زاهد خچاک او انیل خالد په خپل هم کولی سي د خپرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-03. او سیو ریپورت ولورتم په امرا ګرځو چې راپورونه وایي د اونۍ د سعودي عربستان په مقدس ځای کې له ځانمرګي برید څخه په ټوله نړۍ کې سنی او شیعه مسلمانانو ته صدمه رسېدلې او ورسره دا پوښتنه هم راپورته کړې چې آیا سعودي مملکت به د راتلونکي حج په موقع چې سپتمبر کې به شروع کیږي حجیان وژغوري او کنه. هم په عین حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مدینه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولی دي او وایي بریدګر یو سعودي وګړی و. انیل خالد نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې داسې راکوي.
د سعودي عرب داخله وزارت د جولای 15 نیټې بریدونو پلټنې کړې دي او په نتیجه کې 19 کسان گرفتار کړي دي. په نیولې شوي کسانو کې د 12 تعلق د پاکستان او دوه تعلق د سعودي عرب سره دی. که څه هم د دې حملو ذمهواري لا تر دې دمه چا په خپل سر نه ده اغستې خو د سعودي عرب چارواکو په حملو کې د ککړ کسانو نمونه او تصویران خواره کړي دي. د دغه تفصیلاتو تر مخه د مسجد نبوي مخې ته ترسره کړې شوې حملې کې ملوث کس نوم نایر مسلم حماد النجیدی و. عمر یې 40 کاله وو او د یو مودې راسې په منشیاتو اموخته و. د ګل پروس شوې دویمه حمله کتیف ښار کې شوې وه. دغه برید کې ملوث درې کسانو کې یو 30 کلنه عبدالرحمن العمر وو، یو 40 کلنه ابراهیم العمر او دریم کس عبدالکریم الحسینی وو چې عمر یې 40 کاله و. دریمه او تر ټولو ړومبی حمله په دغه ورځ جده کې د امریکې کونسل خانې مخې ته شوې وه. د سعودي چارواکو تر مخه دا یو پاکستانی و او نوم یې عبدالله ګلزار خان و. د پاکستان داخله وزارت لا تر دې دمه د ګلزار خان په حق لاسه قسمه تصدیق نه دی کړی خو د هیواد خارجه دفتر د دغه حملو مذمت کړی دی او د دا قسمه حملو په ضد یې د کلکو مرستو ارادې څرګندې کړې دي. په سعودي عرب کې صرف په یو ورځ کې دننه درې حملې کېدو نه پس د هیواد مشر شاه سلمان د غم او غصې څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارانو ته به خپل طاقت ښایي. هغه زیاته کړه چې څوک د ملک په ځوانانو کې د یری او ترهګرۍ ایجنډا خورول غواړي هغه به داسې په اسانه نه پرېږدي. د ذکر وړ ده په سعودي عرب کې د دې نړواندې هم حملې شوي دي چې پکې اکثر شی اقلیت په نښه شوي دي. په کتیف کې شوي تازه حمله هم د شیعه جماعت مخې ته شوې ده. دا ښار نه یوازې د تیلو د دولت نه مالامال دی بلکې دغلته په غټه کچه شیعه اقلیت هم اوسي. د دین روان دی هم سعودي عرب کې د شیا په جماعتونو حمله شوي دي چې پکې ګڼ شمیر خلک مړه او زخمیان شوي دي. پس له دغه د شیا اقلیت لخوا احتجاجونه هم شوي دي چې پکې ګڼ خلک وجلی شوي او په ډیرو د حکومت لخوا مقدمه هم درج شوي دي او د مرګ سزاګانې ورته اورولي شوي دي. د کال 2014 نه په دې خوا سعودي عرب کې شوو حملو ذمواري تندرو تنظیم داعش په خپل سر اغستې ده. یو ویب سایټ فرسٹ پوسټ درمخه دولت اسلامیه د سعودي عرب حکومت مرتد بلل دي او هم ځکه د دې د راغورځولو ارادي سرګندی کړي دي. پاکستان کې ځینې څېړنکاران د سعودي عرب خراب حالاتو په شاوجه د دې ملک لخوا د نور هیوادونو په مسلو کې مداخلت خایي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
ټولو اوریدونکو او د هغوی کورنۍ او تا
د ډیرو خوشحالیو نیکمرغیو او روغتیا سره
د اختر مبارکي وای.
او تاسو ټولو قدرمنو ته بلنه درکوي
د ډیو ریډیو د اختر په ځانګړي خبرونو کې
پلو خپلوانو او ملګرو ته
د ډیو ریډیو لالاري د اختر مبارکي ولېږي.
اختر دے خوشحالی دا
د ټلیفون شمیرې دی
00202050403
او بل شمیره ده
00000090.
د نوی زندګۍ نوی سحر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او هم نور مطالب به هم در سره شریکو. خو یو رپورټ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د یوکرین په سر شار کیف کې هغه هیواد لپاره درویشت میلیونه ډالرو د اضافي بشري مرستو اعلان کړی دی. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل.
امریکا با یوکرین ته د اضافي بشري مرستو په لړ کې نږدې 23 میلیونه ډالر ورکوي چې د یوکرین په شرقي برخه کې روان بحران مخنیوي وکړي شي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د امداد نوې پیکیج اعلان د زیارت پر ورځ کیف کې وکړو چرته چې هغه د یوکرین ستر حکومتي چارواکو سره ملاقات وکړو چې پکې صدر پیټرو پوروشینکو او وزیر اعظم ولودمیر گروسمن شامل دي او د یوکرین اصلاحاتو او شرقی یوکرین کې کمزور ډزبندۍ باندې خبرې وکړې. امریکا یوکرین سره بشری مرستې کال 2014 کې دغلته بحران شروع کې دروست راهسه شروع کړي او اوس پورې ور سره 15 میلیونه ډالر څخه زیاتې مرستې کړي. د امداد د نوې پیکیج به د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یون ایچ سی آر او نور د بشری مرستو نړیوال تنظیمونو سره به ملاتړ کوي. د امداد دا نوې پیکیج به د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یو این ایچ سی آر او نور د بشری مرستو نړیوال تنظیمونو سره به ملاتړ کوي چې د شرقي یوکرین په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د یوکرین حکومتي عسکرو او د روس ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ روانې جګړې له وجې اغیزمنه شوې زرګونو کورنیو بنیادی ضرورتونه پوره کولو کې ورسره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرین کې 3.1 میلیون څخه زیات خلک بنیادی ضرورتونو ته سخته اړتیا لري چې پکې ماشومان، مازوران او بوډاګان شامل دي. په کیف کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلي کیری ویلي دي چې په شرقي یوکرین کې شخړه ختمولو لپاره مینسک لوزنامه په مکمله توګه پر ځای کولو په فوري توګه ضرورت دی. ښاغلي کیری ویلي دي چې په شرقي یوکرین کې خلک خپل ژوندونه بیلي. امریکا په یوکرین کې صورتحال باندې مطمئن نه ده، نو موږ محسوسوو چې په فوري توګه د مینسک معاهده په مکمله توګه عملي کول واجب دی. امریکایي چارواکو دا خبره رد کړې ده چې د ښاغلي کیری د سفر مقصد د جمعې پورس په پولینډ کې د ناټو غونډې نه وړاندې روس ته سخت پیغام ورکول دي. پا په دې غونډې کې به د ناټو غړي د روس لخوا پوځي خطرو په حق له خبرې کوي. د تیر شروع په ورځ ښاغلي کیری د جورجیا سرخار بلیسی سفر وکړو او هلته یې د امریکا او جورجیا ترمنځ د پوځي همکارۍ ته وده ورکولو یوه معاهده لاسلیک کړه. د یوکرین په رنګه جورجیا هم په خپل ځمکې باندې د روس هلو ځلو په حق له اندېښمنه ده.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر منور دونکو سهارانی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استا هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي مختار خلیل.
د کال 2012 په شلمه مئی د امریکای په شیکاګو ښار کې په نیټو فوزی اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو غونډي په خپل شریکه اعلان نامه کې په کال 2014 کې افغانستان نه د نیټو د فوزونو د وستو او د افغانستان د سلامتی او د سالمتیا د حفاظت کولو د ذمہوارو افغان فوزونو ته د سپارلو اعلان وکړو. خو دغې غونډې نه پس افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې د امریکې مختلفو سیاستدانانو، سرکاري چارواکو، تجزیه‌نگارانو او ان چې د سرسر امریکنو فوزي مشرانو په صدر اوباما زور راوړو چې هغه افغانستان نه د امریکنو فوزونو په مکمله توګه د وستو په خپل فیصله سر دوباره نظر ثانی وکړي. صدر اوباما د امریکایي معاشرې د دې مختلفو نمائندگانو د فشار په وړاندې توره ډال غزار کړ او تازه اعلان یې دا کړی دی چې امریکا به د کال 2018 د جنورۍ نه پس هم افغانستان کې خپل زیر فوز ساتي. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ نن افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو په باب له د صدر اوباما په تازه فیصله یو تفصیلی اداري لیکلی ده. د اداري سرخط ته خاغلی اوباما د افغانستان په حق له عقوبت صحیح اعلان کړی دی. د اداري په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې صدر اوباما به سلور کال وړاندې په دویم ځل د صدارت د پاره چلوونکي خپل انتخابي مهم کې ځای په ځای دا خبره کوله چې افغانستان کې د جنگ اور په مړکېدو دی. په دې سبب امریکې له به نور دغلته د خپل فوز ساتلو ضرورت نه پاتې کیږي. خو اوس یې په 13 چهارشنبه د زمینی حقایقو له سببه اعلان کړی دی چې د جنگ د مړکېدونکي اور په ایرو کې ژوندي بصري پاتې وو او دې بصرو د جنگ اور بیا تازه کړی دی. په دې سبب امریکا به د 5,500 نه زیات فوز په افغانستان کې ساتي. صدر اوباما خپل لومړی فیصله د دفاع د محکمې د پینټاګان او د نیټو د خپلو اتحادیانو د ټینګې مطالبې له سببه بدله کړې ده. پینټاګان او د امریکې د نیټو د اتحادیانو خیال دی چې د افغانستان موجوده حالات او د طالبانو ورځ په زیاتی کامیابۍ نیټو له اجازت نه ورکوي چې خپل فوزونه افغانستان نه وباسي. ادارې لیکي چې ښاغلی اوباما د دې مشورې په منلو یقینا چې د صفت وړ کار کړی دی. خاغلی اوباما خپل یو تقریر کې د فوزونو د میات په اوګدولو د دریو نتیجو را برسیره کېدو ذکر کړی دی. یو خدا چې د ځینو امریکنو فوزونو افغانستان کې په ساتلو با طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان د فوز خپې مضبوطی کړی شي، ځکه چې طالبانو په تیر کال کې لوی علاقې نیولې دي او په سرکاري فوزونو کې غټه مرګ جوبله کړې ده. اداریه لیکي چې د افغانستان په نور ختیځو او سویلي سیمو کې به اهمي فوجي اډې خپل کار جاری ساتي او امریکني فوجان به پکې پراته وي. د امریکې په دې فیصله به د نیټو یو څلوېښت غړو ملکونو ته هم د پکارو شپږو زرو فوجانو ورکولو لار اواره شي، او روانه هفته کې به وارسا کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې امید دی چې د افغانستان فوج له د راتلونکو نورو لسو کالو دپاره د مالي امداد د جاري ساتلو فیصله هم وشي. اداریه لیکي چې په دې فیصلو به په قول د صدر اوباما طالبان په دې خبره پوه شي چې که دوی افغانستان نه د خارجي فوجونو په مکمله توګه وتل او افغانستان کې امن او قلاری غواړي، نو دوی به افغان حکومت سره یوې پخې سیاسي روغې جوړې ته غاړه ږدي. دین وړاندې د امریکنو فوجونو د وستو په بابله د صدر اوباما په اعلانونو طالبان غالباً چې زړور شوي وو، او دوی په دې انتظار وو چې د امریکې د وتو وروسته به کابل کې جوړ حکومت خود به خود رانسکوریږي. خو اوس به صدر اشرف غنی یقیناً چې د امن او د سولې د عمل په شروع کولو کې د مضبوط حیثیت خاوند شي. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د صدر اوباما په تازه اعلان به اوس افغانستان کې د امریکې د پنځلسو کالو په جنگ کې شوي جانی او مالی قربانۍ په اوبو د لاهو کېدو نه بچ شي.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ، نو زموږ د ویب پاڼې پته سپه دې ډول ده www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په دریمه جولای د بغداد د سود سودا د غنی غنی په یو بازار کې د داعش لخوا د بمونو خلاصولو او په خلکو د خونړو حملو کولو په سختو الفاظو کې غندنه کړې ده. دغه حملې په صدر مقام کې د ټولو نه زیاتو خونړو حملو ځینې دي. په دې کې 215 کسان وجلې شوي دي. وجلې شوو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دوی د روژې ماتې دپاره دغل تراغون شوي وو. د عوامي قتلان دا حرکت د داعش لخوا د انساني جون د تذلیل یو بل مثال دی. د خارجه چارو د محکمې ویان جانکر بی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د داعش ترهګر د بیګنا خلکو په قتلان د خلکو پام زانتا راګرزول غواړي. په دې کې یو مقصد د دوی د خلکو ځان لبرتی کول هم دي، خو دوی به په دې حرکتونو خپلو ناولو ارادو کې چری هم کامیاب نشي. د زیاته کا چې موږ به د داعش خلاف د خلکو د متحد کولو خپل کوشش جاری ساتو. عراق او شام کې به د دوی ټکانی ورانو او د دوی عالمی نیټورک به دانه وانه کوو. عراق او د عراق خلکو سره به زموږ ټینګه مرسته جاري وي، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ کې دوی په وړاندینو مورچو جنگیږي. د داعش له طرفه په روجو کې په عامو خلکو خونړو حملو کې د توندۍ راتلو وجه دا ده چې په عراق او شام کې ډېری علاقې د دوی د لاسه وتی دي. د عراق فوجونو تیره هفته د فلوجه ښار د داعش د قبضې نه د آزادولو اعلان کړی دی، کوم چې د بغداد نه په څلوېښت میله کې په غربي سیمه کې پروت دی. د فلوجه ښار نیول د داعش دپاره یو زبردست غزار دی، ځکه چې دې توندلارې ګوند نه د وړاندې نه نیم په نیمه هغه ځایونه نیولی شوي دي چې څه وخت کې ورسره په قبضه کې وو. د عراق فوزونو د فلوجه ښار د واپس نیو دپاره داعش سره یو میاشت جنگ وکړو. په دې جنگ کې ورسره د داعش خلاف د جوړ عالمی اتحاد مرسته حاصله وه. د امریکې د عراق حاکمانو سره جخت رابطه ده. امریکا د داعش خلاف په جنگ کې او د داعش قصوروارو له د سزا ورکولو په عمل کې د عراق فوزونو سره ټینګه مرسته کېده.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.